حضرن کو د مشال دیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله محمد سلامونه منې د لرم چرو جوړ بستي وخت د ورځې 15 بجې شوي نن د اتوار ورځ د 2013 کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. په دې غړي کې د قبلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. نړیوال رپورټونه هم لرو. خو لومړی ورځو فرخنده ست تا چې تاسو ته سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. نن د خیبر ایجنسی په جمرود کې جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گنزائی مشرانو د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو خلاف یو احتجاجي مظاهره کړې ده. نن په ننګرهار کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې لک تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او چین امریکا ته خبرداري ورکړې چې د یو چین پالیسي چې لمدو راهیسې منل شوې ده پرې څه خبرې نشي کېدای. د خبرونو تفصیل. نن د خیبر ایجنسی په جمرود باب خیبر کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند مشرانو او غړو د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو خلاف یو احتجاجي مظاهره او جلسه کړې ده او د قبایلو لپاره د یوې بلې صوبې مطالبه وکړه. د مظاهرې پر وخت جمعیت علماء اسلام د فاټا جنرل سیکرټري مفتي محمد اعجاز شینواری مشال ریډیو ته وویل
موږ د قبایلو لپاره د خپل اختیار د خپلې صوبې د هغوی د خودداري خبره وکړو. نقصان هم دا دی چې د قبایلو خپل هغه الګ شناخت د هغوی خود مختاري د هغوی وسایل د هغوی ځمکه چې کومه ده د نورو خلکو په قبضه کې راځي.
په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم له خوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې د فاټا د آئینی حیثیت بدلون په اړه یو رپورت تیار کړی چې پکې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو تجویز غوره ګرځول شوی دی. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په افغانستان کې مېشت وزیرستاني کډوالو بیرته راستنېدل بهیر له سبا نه پیلېږي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نن مشال ریډیو ته وویل چې په لومړۍ قافله کې به تر 200 کورنۍ راځي. نوموړی په دې اړه وایي
د هغې لپاره موږ تقریبا ټول سیسټمونه هم هغه دي بندوبست هغه موږ کړی دی. د خوراک بندوبست هم ورته کړی دی. کم ګاډي دي ته ضرورت دی هغه هم ورته کړی دی. کم د دوی سامان دی کوزول او بیا نورو ګاډو ته غزول د هغې لپاره هم بندوبست ورته کړی دی.
مرستیال پولیټیکل ایجنټ دا هم ویل چې پر استریدونکو کورنیو کې پای خیل او محمد خیل اوسیدونکي شامل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له اسلام آباد تر اتم کړل شو مدني فعالانو په مسله اندېښنه خوډلې او له حکومت یې د دغو کسانو په سمدستي توګه د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن پرون مشال ریډیو ته په رالیګل شوی خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکي په موجوده امنیتي حالاتو خبر وو چې بلاګرز او د مدني ټولنې فعالانو ته خطر موجود دی. خبر پاڼه کې راغلي چې یو خوا دغه فعالان تختول شوي دي نو بل خوا ته په انټرنیټ د دغو کسانو پر ضد ناوړه کمپاین هم پیل شوی دی. د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي چې ریاست باید د هغو وجوهاتو پلټنې وکړي چې ولې د فعالانو د لادرکه کولو لړکې په استخباراتي ادارو شک کیږي. پاکستان د امریکا دفاع وزارت نومان جیمز میتیس وروستیو سرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانستان کې د سولې په مذاکراتو کې همکارۍ ته تیار دی. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
مونږ د دې بیان هرکلی کوو. د امریکې د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکې اندېښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوی زموږ لپاره مهم دی.
د امریکا دفاع وزیر نومان جیمز میتیس ویلی وو چې په پاکستان کې د افغان طالبانو پټنځایونه د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره ګواښته. خو سرتاج عزیز وایي چې د تراګورو دغه مرکزونه یې تباه کړی دي. افغان چارواکي وایي نن د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د یوې سړک غاړې ماین چاودنه کې 9 ولسي کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې یو ښځه او درې ماشومان هم شامل دي. د ننګرهار د پچیرګام ولسوال هجرت الله رحماني ویلي نن د اتوار په سهار شاوخوا 8 بجې د دې ولسوالۍ د پاسبر په سیمه کې د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین د ملکي وګړو په یو موټر وچاودو چې له امله یې شپږ تنه وژل شوي او 2 نور زخمیان شوي دي. ځینې راپورونه د وجل شو شمیره وخایي. د پیښې مواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دامنلې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي داعش وسلوالو په هسکې مینې ولسوالۍ کې دیارلس تنه دیني عالمان له ځانه سره بویلي دي. د ولایت ویان عطاالله خوګیاڼي ویلي، نن د اتوار پورې شاوخوا 9 بجې د هسکې مینې ولسوالۍ د شپولې سیمې اړوند په یوه مدرسه کې ازموینه اخیستل کېده چې داعش وسلوالو دیارلس دیني عالمان چې په یاده سیمه کې استادان وو له ځانه سره بوتلل. نوموړی وایي ولایتي ادارې د یادو علماو د راخوشي کېدو په مقصد هر اړخیزې هڅې پیل کړې دي. تر اوسه داعش وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. چین امریکا ته خبرداری ورکړی دی چې د یو چین پالیسي چې له مودو راهیسې منل شوې ده پرې څه خبرې نشي کېدی. چین دا خبره په داسې وخت کوي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تایوان سره د اړیکو د ښه کولو په اړه خبرې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لو کانګ نن په یوې اعلامیه کې وویل چې په نړۍ کې یوازې یو چین دی او یوازې د بیجینګ کمیونیست حکومت د چین استازیتوب کوي. نوموړي ویلي چې تایوان د چین یوه نه بېلېدونکې برخه دا. دین وړاندې د جنوري په 14مه د واسټری جنرال سره د یوې مرکې پر وخت منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د یوې چین پالیسۍ په ګډون په هر څه خبرې کېدای شي. او بل خبر دا چې د سده پاس او یو هیوادونو او سازمانونو استازي نن په پیرس کې راغون شوي دي چې فلسطین او اسرائیل د سولې نوو خبرو ته وهڅوي. فلسطیني چارواکو د دغو خبرو هرکلی کړی، خو د اسرائیلي وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو په دغو خبرو کې د ګډون نه انکار کړی، ویلي دي چې دا د دوی خلاف یو سازش دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ اخیری د سولې خبرې په 2014 کال کې شوې وې. دا خبرونه
ادونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اورئ جمعیت العلماء اسلام فی ګوند قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو خلاف لاریون کړي.
دا د خیبر پختونخوا حصہ نه ده، دا د صوبه قبایل حصہ ده. دا یاد وساته، دا د قبایل حصہ ده. زه د خپل قبایل یو انچ مکه ورکولو ته تیار نه یم.
خدا اقتصادی چارو پوهان بیا وایي د قبایلی سیمو اصلاحاتو پر وړاندې تر ټولو غټ خنډ د مرکزی او صوبایي حکومتونو ترمنځ د وسایلو پر تقسیم بې اتفاقي ده. خو د قبایلی سیمو یو پارلماني غړی وایي
زموږ حق دی په پاکستان کې، موږ چاته سوال نه کوو چې صوبې نه راکړي یا موږ له خیرات راکړي.
په خوست کې د شمالي وزیرستان کډوالو واپسۍ عمل به له سبا شروع کیږي.
سبا 16 تاریخ باندې ان شاء الله اول قافله کې د 200 کورنې برازي. دا غل په موږ تقریبا ټول سیسمنه ما غدي بندباسي هغه مشکړې چې اول 200 کورنې به زو پایخیل او محمد خیل دي.
او په پاکستان کې بارانونه واور روان دي. نو یو ډاکټر وایي
زمان خپل خلکو ادا غلغه دي چې یو پتی ځان درم ساتي کوټه چې صدره چې مفلر استعمالي او ګرمي کپړې اچي او خپل مشومان چې کوم دي هغه یې خینه بچ ساتي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال اړیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی موضوع، لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې نن د خبر ایجنسی په جمرود کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د فاټا په خبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو مخالفت کړي او قبایلو لپاره یې د یوې ځان له جدا صوبې غوښتنه کړې ده. خو بل پلو بیا په لوړګي پریس کلب کې یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د جمعیت العلماء اسلام ګوند دغه دریز مخالفت کړي او دوی ویلي چې افسیار دې ختم کړل شي او فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نور تفصیل لسیمې د مشال ډیو خبریال فرحات چینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشرانو او غړو د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زم کولو د امکان پر ضد یوه احتجاجي مظاهره او جلسه وکړه او د قبایلو لپاره د یوې ځان له صوبې غوښتنه وکړه. په دې جلسه کې شریک د قبایلی سیمو د جمعیت علما اسلام مشر مفتی عبدالشکور په خپله وینا کې وویل
دا مطالبه صرف فضل الرحمن کړې ده چې د قبایلو د مستقبل فیصله قبائل کئی بل چوک پہ نہ کئی دادیز میں کتنا مالک ہے بل چوک پنجابائی مالک تھا سندھائی مالک تھا پیشورائی مالک تھا قطع مالک ہے جو خود کو خیل میں قوم دام ارادہ نیور قوم تاسی ور کوئی دادا خیبر پختونخوا حصہ نہ دادا صوبہ قبائل حصہ دادا یاد اساتا دادا قبائل حصہ دا زخبلو قبائل ایک مکے ور کولو تو تیار نیم
پودی محل د جمعیت علماء اسلام د فاٹا جنرل سیکرٹری مفتی محمد اعجاز شینواری مشال ریڈیو تھوویل
چدا کوم تحریک شروع شو وای دی باز خلکو شروع کړه دی آ دا فاٹا سیما په خیبر پختونخوا کې زم کول غواړي نو دغه خلاف د جمعیت علماء اسلام یو تحریک شروع دی په قبایلی سیمو کې او باغی کې زرونه خلک چې کوم دی جمعیت علماء اسلام سره شانه بشانه دی نو د دې پروګرام مقصد دا دی چې موږ د قبایلو لپاره د خپل اختیار د خپل صوبې د اغوی د خودداري خبرو وکړو نقصان هم دا دی چې د قبایلو خپل هغه الک شناخات د اغوی خود مختاري د اغوی وسایل د اغوی ځمکه چې کومه دا نور خلکو په قبضه کې راځي موږ سره قائد اعظم دا معاهده کړی و چې د ستاسو حیثیت به د ستاسو نه تپوس کولو نه بغیر نه بدلو دوی اوس بدلی موږ د قبایلو د اختیار خبره کوم د اختیار بالکل حمایت نه کړی
د خیبر جن سید جمعیت علماء اسلام یو مشر شمس الدین هم خپل دریز صدا سے وړاندې کړ
تقریبا په 2012 کې جمعیت علماء اسلام گرینڈ قبایلی جرګه پاغه باندې وزیر اعظم موجوده نواز شریف او ټول سیاسی جماعتونو پاغه باندې موږ سره د ستونه کړی د موجوده سیاسی اتحاد موږ سره د ستونه کړی دي چې د قبایلو د گرینڈ جرګې د مشاورت نه بغیر به د مستقبل فیصله نه کیږي خو چې کله دوی په ایوانونو کې خبري شروع کړي نو جمعیت علماء اسلام میدان ته راووتلو چې په ایوانونو کې فیصله نه منو په عوامي رائے او د قبایلو په سیمه کې منو
بل پلو د خیبر پلوړګي پرس کلب کې یو شمیر سیاسی ګوندونو مشرانو بیا د جمعیت علماء اسلام د دریز مخالفت کړی او دی ویلي چې FCR دی ختم کړی شي او فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي په وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه د خپل سفارشاتو یو رپورت تیار کړی او دغه کمیټې په خپل سفارشاتو کې ویلي چې قبایلی سیمې د مرحله وار په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو وردلل ک یو خوازنی سیاسي ګوندونوي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي نو ځنی بیا مخالفت کوي خو دا کارپوهان وایي د اقتصادي چارو چې دا امکان هم شته ک قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه شي نو بجټ به له صوبې بیلیږي او کله مرکز به ورځي تعلیمي ادارې به پکې څومره زر جوړ شي او د امنیت لپاره به یې ضروري پولیس څنګه برابرېږي د اقتصادي چارو پوهان وایي د دې کارونو د عملي کېدو لپاره د پیسو جلا کول ضروري دي د دوی په خبره قبایلی سیمو اصلاحاتو عملي کولو پر وړاندې تر ټولو غټ خنډ د مرکزي او صوبایي حکومتونو ترمنځ د شریک ټیکس پر ویش نه رضاکېدل دي تفصیل په دې رپورت کې اورو د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړی مشیر امیر مقام وایي د ډیویزبل پول یا شریک ټیکس پیسو هغه برخه چې صوبو ته ورکړل کیږي له هغې به کټوتي کوي او دغه رقم به د قبایلي سیمو په بیا آبادکاري انتظامی اقتصادي او نورو پروژو لګول کیږي چې د رنګ د قبایلي سیمو عیني او انتظامی اصلاحات عملي شي خود خامی مالیاتی کمیشن د خبر پختونخوا غړی پروفیسر ابراهیم وای صوبایي حکومتونه لوړاندې د مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د شریک ټیکس په پیسو یا ډیویزیبل پول کې د صوبو برخه ور زیاته کړي خو مرکزی حکومت اوس د دغې برعکس له صوبو نوره 4% برخه قبایلي سیمو ته ورکول غواړي کومه چې د ده په خبره لویه بې انصافي ده او هدف یې د صوبو او قبایلي وګړو ترمنځ اختلافات پیدا کول دي چې دا رنګ د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخه ونیول شي
څلور فیصده دی د ډیویژنل پول نه اخلي دا زیاتې کوي دا دې سره مخکینه چې کومه د پاسه سلويخ په سلو کې کم د ډیویژنل پول دا فاټا دا په پدې کې مرخه ورکوي چې فاټا په پښتونخوا کې زم شي دوی دې زم کی او دا غي چې څومره حقوق دي هغه د پښتونخوا ته بیا ورکي مونږ ان شاء الله قبایل زمنګ رونه دي او هغه ته بالکل دا غي چې څومره حق دي دا غي نه بزیات ورکو خو دا وخت وفاق دا ډیر سخت زیاتې کوي چې دا وفد صوبو او د فاټا په مینس کې لانجه راوستل غواړي.
خو د قبایلي سیمونو د پارلمان غړی شهاب الدین خان بیا وایي باید چې مرکزي او صوبایي حکومتونه خپلمنځي اختلافات ختم کړي او قبایلي سیمو ته خپله برخه پیسې ورکړي چې د قبایلي سیمو اصلاحات عملي شي.
ضروري خبره ده چې دا بر د نورو صوبو فنډ نه کچي د بل ځای نه خوشي راتلې. زموږ حق دی بری پاکستان کې موږ چاته سوال نه کوو چې صوبې نه راکړي یا موږ سو خیرات راکړي. زما په خیر باندې صوبایي او وفاقي حکومت لا دې خبرو کې اړمېدل نه دي په کار کې. د هر طرف موږ د 30% سوار
شهاب الدین خان وایي د قبایلي سیمو د بیا بادکاری کارونه انتظامی اقتصادي او نورې پروژې ډېرو پیسو ته اړتیا نه لري. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی بیا وایي
د ټولو نه اول مسله دا ده چې د هغوی د اوبو انتظام وکړی شي هم د سکلو هم د کروندې لپاره. دویم د هغوی د سړکونو انتظام وشي چې وتړلی شي یو بل سره. درېیم نمبر باندې پکار ده چې د هغوی زراعت سیستم دی هغه جوړ کړی شي چې د دې اقتصاد جوړ شي خپل. او څلورم چې دی د هغوی صنعتي او معدنیاتي کوم د هغوی سټرکچر دی هغه جوړ کړی شي. دا څلور څیزونه دي.
د قبایلي سیمو اصلاحاتو پر وړاندې تر ټولو غټ خنډ د مرکزي او صوبایي حکومتونو ترمنځ د شریکا ټیکس پر تقسیم بې اتفاقی ده. دا خبرونه پر داسې وخت مخته راغلي چې د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي مشیر امیر مقام څو ورځې وړاندې مشال ډو ته ویلي وو تمه لري چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو پریکړه ډېر زر په هفتو یا اونیو کې دننه وشي. همدې موضوع کې پاتې کېږو. اوریدونکو، د قبایلي سیمو میرمنې وایي چې که پی سی آر قانون ختم شي نو ورسره به دوی هم پرمختګ وکړي. پرون مازدیګر په پېښور کې د ومی نیشنل ګوند په مشرۍ د میرمنو یوه جرګه کې دا غوښتنه هم شوې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. دوی د رواج یک په نامه په هغه تجویز هم سخت نیوکه وکړي چې د راپورونو تر مخه کېدای شي حکومت چې د پی سی آر پر ځای عملي کړي. په نور تفصیل د غلام بوس په دې رپورټ کې وو.
د دې ونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند یوې مشري سیاستوالي بشرا ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې زر تر زره قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي او قبایلي میرمنو له دې هم په صوبایي اسمبلی کې او هم د قبایلي سیمو په بلدیاتي نظام کې نمائندګي ورکړي.
فاټا د پختونخوا کې زم شي د فاټا د پاره د پختونخوا اسمبلی کې سیټونه او شي او خزو له دې 30% ملاوشي پای سیټونو کې لوکل ګورنمنٹ الیکشنز یو شي ایف سی آر د ختم شي. ایف سی آر یو تور قانون دی. مونږ ایف سی آر نه د رواج په شکل کې منو او په ایس نوی شکل کې نه منو.
باچا خان مرکز پېښور کې د قبایلي میرمنو غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې ده چې قبایلي سیمو نه دی ایف سی آر ختم شي او قبایلي سیمو کې دی د رواج اکټ په نوم د ایف سی آر د نوي طرز ناپیس کولو څخه هم حکومت ډډه وکړي. یو قبایلي سیاسي فعال ناهید افریدی په دغه محل مشال ریډیو ته وایي
ریواج اک دی په موږ دغه کینو د ریواج زیات نقصان خو خزو ته دی. تخیر د دې پروټیکشن د پاره به حکومت موږ له سکه چې ریواج نه خزه کمی تنګ دی. بل دی بیا موږ ته چې 15 کال پروسس دی تی بیا د کیسه لګی د روستو کای موږ د غوښ دی الیکشن نه مخکې دا ریفارم زوشي.
د ونډې ته یو شمیر د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پونتونونو استادانی او زده کوونکي هم را بلل شوی وي او زینو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زمانم سید افوز سر تاج ګور میجنسی پړه چینا د ایف سی آر د ختم شو د دې پړه کنه چې پاکستان آزاد شونه د نیم ایریا کې دا ولی دي نور سټیزن ته هغه رائټس ملوي کی متولی نه ملوي.
ز سمینا افریدی ما په خوی یونیورسيټي کې لیکچرر یم او د قبایلی زنانو ډیر زیات لکه مونږ ته کې یو ګټه د سیاسي نمائندګۍ حق نشته د لوکل باډیز دلته کې الیکشن پکار دي چې اوشي بلدا چې کم د فاټا ریګولیشن دی د لوکل باډیز نو هغه کې د زنانو نمائندګۍ
په باچا خان مرکز پېښور کې د قبایلي میرمنو په دې جرګه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د قبایلي سیمو په اړه د اصلاحاتو په بهیر کې دي د قبایلي میرمنو نظر هم په پام کې وساتل شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د ګل د ورځې
اونیز پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمه نه ته د پاسا سلورو بجو.
مشال لړوتا وګستئ. اردن کو پاکستانی چرواکی وای چې په خوست کې مشتاله شمالي وزیرستان کډوال با سر له سبا یعنی د جنوري له شپاړلسمې پاکستان ته ستنېدل پیل کړي. چرواکی وای چې ستنېدونکو کډوالو هغه ګاډو ته به اجازت وي چې دوی له وزیرستان د ځان سره بیولې دي. په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان د مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی سره مرکه کړه. په سر کې یې ترې پوښتنه کړې چې په لومړۍ ورځ به څومره کورنۍ راستنېږي.
سبا 16 تاریخ باندې به انشاءالله اول قافله کې 200 کورنۍ برازي. دا غیله په موږ د خوراک بندباس هم ورته کړی دی. کم ګاډي دي ته ضرورت یې هغه هم ورته کړی دی. کم د دې سامان دی کوزول او بیا و نور ګاډو ته غزول دا غیله په موږ بندباس ورته کړی دی. بیا چې 17 تاریخ کم هغه راځي کورنۍ راځي هغه تم د پته ده. سبا دا وایم چې اول 200 کورنۍ به پایخیل او محمد خیل دي.
په خوست کې چې کم د شمالي وزیرستان کډوال دی وخت په وخت د ګیلا کوي او دغه غوښتنه کوي چې زمونږ سره کم ګاډي دي هغه اجازه چې راته وشي او بل چې کم مونږ سره سامانونه دي
حکومت دا فیصله کړې چې دوی ته به د ګاډو اجازه ورکوي. سامان هم موږ ته کم کور استعمال سامان دی هغه موږ اجازه ورکړې دي. خو د کاروبار سامان یا داسې نور کم ایکسټرا سامان وي لکه ګارډر کې ټیارن کې یا نورې دروازې راځي دغه ضرورت نشته. دا کم ګاډي دوی راولي موږ دا درخواست یې د متاثرین ځاخصي دوی د لمخت ځاخه د ګاډي د مالک نوم او د شناختی کارت نمبر د ګاډي چیسس نمبر د ګاډي انجن د ګاډي کلر هغه د پیوچټ باندې لیکي په ګاډي کې در سره په ځکه چې دلته مون راځي ګاډي نو ارزي رجستریشن به کوو نو په کې به دوه شانو ضرورت وي. تقریبا یو لس نیم سو ګاډي د مر سره نوټ کړي وو زیاره داله مر سره شته.
دوی چې غلام خان تر ورسی نو دوی به بیا الته ارزي رجستریشن نه پس نه بنو کېم ته بوتلی شي.
د دوی کم خاندانونه دي د غو رجستریشن به کوو د هغه بعد مون بکاخیل کې بدوی یو څوره تیرې وی هغه موږ ته ویل دي ته پاته د هغه بعد بیا دی واپس خپل کورو ته ان شاء الله راول وزیرستان.
دا د شمالي وزیرستان نو مرستيال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی تاسو د دوی خبري واورید. دوی سره عمر دراز وزیر پر دې مرکه کړو چې سبا نه د خوست نه د راستنیدونکو شمالي وزیرستان کډوالو لپاره دوی څه تیارې نیولې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي.
موږ څنګه امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال لړو ته وګستئ. پاکستانی چارواکي وایي د امریکې دفاع وزارت لپاره نوماند جیمز میټس د پاکستان په اړه کړی وروستی بیان یوازې نیوکې نه وي بلکې ستاینې اهم پکې وي سره له دې چې د امریکې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال پر اسلام آباد سخت نیوکې کړې وي. خو د پاکستان وزیر اعظم د بنوچارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي امریکایي حکومت سره د ښو اړیکو هیله لري. خقیل عزیز سره د ځانګړي مرکې په بنیاد جوړ د ګلیاز دا رپورټ وو.
پاکستان باید د امریکای نوی حکومت سره د ترهګرۍ ځپلو لړکې د سیمې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د شریک کار لپاره تیار دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د امریکا دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز میټس په وروستیو خبرو کې کله یوې خوا د پاکستان په کردار نیوکې شوی نو له بلې خوا یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې قرباني هم ستایل شوی. هغه زیاته کړه
مونږ د دې بیان هرکلی کوو. د امریکې د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکی اندېښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوي زموږ لپاره مهم دی. سولې ته رسیدو لپاره سیمه ییز حل هم د اهمیت وړ دی. زما په فکر مونږ په یقیني توګه کولای شو دې موخه ته رسیدو په خاطر د اعتماد جوړولو او شریک کار لپاره یو ګډه ستراتیژي جوړوږو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکې دفاع وزارت لپاره نوماند جیمز میټس په خپل وروستو سرګندونو کې ویل ویلی وو که وزیر شي نو پر پاکستان به د وسلوالو مرکزونو تړلو لپاره فشار ډیر کړي. خو سرتاج عزیز وایي چې دوی په وزیرستان کې د ترهګرو هغه مرکزونه ختم کړي چې امریکایان او افغانان ترې شکایت لري.
زما په فکر اوس زیاتره خلک په دې خبره قانع دي چې موږ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې توپیر نه کوو. موږ په پوځي عملیاتو کې وزیرستان کې د وسلوالو هغه مرکزونه له منځه یوړل چې دوی هلته درلودل. ډیر وسلوال یا ختم شول او یا هم نورو ځایونو ته لاړل.
مخکې کندهار، کابل او هلمند کې تر خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ډېرې خرابې شوې. د افغان حکومت تر سختو نیوکو وروسته پرون په دویمه ورځ هم افغانانو د پاکستان خلاف مظاهرو ته دوام ورکړ. افغان چارواکي بلوچستان کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل او شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې موجودیت په یادولو سره پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګوي. سرتاج عزیز هم سموده مخکې په واشنگټن کې اعتراف کړی و چې پر طالبانو ځکه کنټرول لري چې پاکستان کې کورونا دي او علاج یې هم د غلطه اسپیتالونو کې کیږي. خو نن مشال اډیو سره په خبرو کې نوموړي ویل چې کابل سره د کشالو حلولو لپاره کار کوي.
د پاکستانی ځواکونو لخوا د ترهګرو مرکزونو ختمولو سره به یو دم افغانستان کې امن رانه شي. دې لپاره د سولې مذاکرات ضروري دي. موږ به د امکان تر حده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره خپله همکاري وکړو.
تېرو څو کې چین، روس او پاکستان په ماسکو کې د افغانستان پر حالاتو یو غونډه کړې وه. تر غونډې وروسته د روس د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبرپاڼه کې ویلي ول چې ځینې افغان وسلوال دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه ویستل شي. طالبانو د دې هرکلی کړی و خو افغان حکومت پر سختې نیوکې وکړې او له دوی بغیر د داسې غونډې کول یې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي دغسې غونډې ته به افغانستان هم وروغواړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,200 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو ته هغه سرودونکو پاکستان کې لڅو ورځو بارانونه او واوري رواني زیو همدانه ز د موسمیاتو چارواکي وایي چې دغه لړۍ به د راتلونکو څو ورځو لپاره دوام ولري. دا چې د موسمیاتو دغه چارواکي نور څه وایي او پر دغه بارانونو او واوري د ولس څرګندونې دي د شبیر رمضان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې په پیښور کې مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته وویل چې د بارانونو او واوري ورېدو دا لړۍ به را روانو دو دوه ورځو پورې دوام لري چې ورسره به د دوی په وینا په ځمکه کې د اوبو کمی هم تر ډېره حده پوره شي.
روان دو درې ورځې چې دي که په مختلف علاقو کې مختلف وختونه بنې وي. ډېر خان بنو لکې مروت کو هاټ دې ټولو کې خو به نن باران وشي او سبا غرمې پورې به څه لږ ډېر باران وشي. بیا پېښور، مردان او چارسده صحابۍ دا چې دي نو دلته به نن لږونې باراني سبا بیا ډېر دی او بل ورځ بیا دا سلسله ختم شي. خو هزاره او ملکن ډیویژن اسپیشلي کوهستان او چترال نو دلته به را روانې دوه ورځې هم صورت حال همداسې وي او وخت وارم کې دی شي
بلخوا د تیرو خوشا پیندو شپږ میاشتې د صحیح بارانونو نه کېدو له وجې د صوبې زمینداران هم ډېر اغېزمن شوي وو. ولې موجوده بارانونو دغه کمی تر ډېره حده پورې پوره کړو. د خیبر پښتونخوا د زمینداران د اتحادیې یو غړی ظاهر خان وردګه مشال لیډو ته په دې باب لوایي دغه موسمونو یو خوا دغه زمینداران اغېزمن کړو نو د سوکړې له وجې عام ولس په خصوصي توګه ماشومان او مشرانو کې د پوستکي، د سینې، د مرۍ او د معدې ناروغو کې هم زیاتوالی شوی وو. ولې اوس ډاکټران وایي چې د سوکړې له وجې کمی ناروغۍ وي هغې کمی راغلی دی. خو ولې د زیاتې یخنۍ له وجې په ماشومانو کې د نمونیا او د سینې او د بلډ پرشر مریضانو کې هم زیاتوالی شوی دی نو باید په دې اړه احتیاط وکړی شي. د ایبټ آباد ایوب میډیکل ټیچنګ هاسپټل یو میډیکل افسر ډاکټر امین افریدی مشال لیډو ته وایي
باندې هغه رشم شوی دی چې څنګه دا یخنی د دې سره یو څو بیماری ریلیټډ دی لکه څنګه نمونیا شو دا ډېر زیاته شي خاص کر زموږ ماشومانو چې کوم د بلډ پریشر مریضان دي نو نه رړه ټیکونه دا شي ډېر زیات شي نو زما خپل خلکو نه دا غلغه دی چې یو پتی ځان ګرم ساتي چې خپل ماشومان چې کوم دی هغه یخنی نه بچ ساتي
زیاته وره وره دوه حمله پرنه پوره چترات تم کې لارې ټولې بندې وي ولې دا قدرتي افتونو سره د مبارزې قامي او صوبایي ادارې په وینا دی دغه لارې اوس خلاصې کړې دي او کوم مسافر چې ګیرو هغه خپل خپلو زینو ته تللی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته غوږ سې 15 بجې شي او فرخند اسد هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې له هغوی کورني او نړیوال لنډ خبرونه اورو.
نن د خیبر ایجنسی په جمرود باب خیبر کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشرانو غړو د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو خلاف یو احتجاجي مظاهره او جلسه کړې ده. دغه ګوند ځایي مشرانو ویل باید فاټا یو بله صوبه جوړه کړل شي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوالو بیرته راستنېدو بهیر له سبا نه پیلېږي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نن مشال ریډیو ته وویل چې په لومړی قافله کې با تر 200 کورنۍ راځي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له اسلام آباد د لادرک کړل شو مدني فعالانو په مسله اندېښنه خوندلې او له حکومتې د دغو کسانو په سمدستي توګه د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه په امریکایي هڅو کې همکاري ته تیار دی. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې سوله او امن یې په لومړنۍ ترجیحاتو کې دی. افغان چارواکي وایي نن د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د یوې سړک غاړې ماین چاودنه کې لږ تر لږه 9 ولسي کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې یوه ښځه او درې ماشومان هم شامل دي. د پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي نن د داعش وسلوالو په هڅه کې مینه ولسوالۍ کې دیارلس دیني عالمان له ځان سره بویلې دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د څه د پاسه او یو هیوادونو او سازمانونو استازي نن په پیرس کې راغونډ شوي دي چې فلسطین او اسرائیل د سولې نوو خبرو ته وهڅوي. فلسطینی چارواکو د دغو خبرو هرکلی کړی دی خو اسرائیلي وزیر اعظم په دغو خبرو کې د ګډون نه انکار کړی دی او چین امریکا ته خبرداري ورکړې چې د یو چین پالیسي چې له مودو راهیسې منل شوي پریسه خبرې نشي کېدی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان لوکانګ نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې په نړۍ کې یوازې یو چین دی او یوازې د بیجنګ کمیونیست حکومت د چین استازیتوب کوي.
خبرونه مو لمشال لري وردل چې فرخند اسد وړاندې کول په دیني مې کې هم ساسل لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. خلوم رضو اسلام آباد ته چنند پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپل ادارو کې سره اخیستي احمد الله تغوش
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د فاټا اصلاحاتي کمیټه راپور تیر کال په اگست میاشت کې مخې ته راوړی شو خو تر اوسه وفاقي کابینې ته منظورۍ لپاره پیش نه کړی شو. نو حکومت لا پکار دي چې دې طرف ته خپل توجه راوګرځوي. ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو تر اوسه د ملک د نورو برخو په شان ترقی ونه کړې شو او د ملک د ازادۍ اویا کاله پوره کېدو باوجود قبایلي سیمې تر اوسه د نړۍ په غریبو سیمو کې شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 رکنی کمیټه جوړه کړه او د یادې کمیټې لخوا راپور مخې ته راوړل کېدو وروسته دا تمه څرګندېده چې د وفاقي کابینې منظوري وروسته به د سیمو ترقۍ لپاره هلې ځلې شروع کړي شي خو له بده مرغه تر اوسه دا اصلاحات د ځنډ ښکار دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د کابینې او پارلمان نه منظوري وروسته دی په فاټا کې زر تر زره ترقیاتي کارونه شروع کړي شي چې د قبایلي سیمو محرومیان ختم شي. نایبات ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د زمیدارانو لپاره په سری د سبسیډي خاتمې نوټس په اخستو د دې په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی او ویلي دي چې زمیدارانو لا په ارزانه نرخ سره ورکولو سره به د فصلونو پیداوار ښه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې سری اخستو لپاره 28 ارب روپۍ مختص کړی شوي دي چې په مرکز او صوبو کې به برابر تقسیمولی شي خو سوال دا پیدا کیږي چې د غنمو کرلو پر وخت په سری د سبسیډي ختمولو مشوره مشوره چا ور کړی و. ورسپانه لیکي چې زراعت د ملک په معیشت کې مهم کردار لوبوي، نه صرف د یو شمیر فصلونو او میوو له وجې پاکستان د اربونو روپو زر مبادله حاصلوي، بلکې د غنمو ښه فصل کېدو له وجې د نورو ملکونو نه غنم راغوښتو ضرورت هم نه راپېښېږي. نو مرکز او څلور واڼو صوبو له پکار دي چې د وزیر اعظم په حکم عمل وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې زمیندارانو ته سره نه ملاوېدو په صورت کې د شکایاتو درج کولو لپاره د یو هیلپ لاین سره سره د زراعت په محکمې کې خصوصي عمله تعینات کړی شي او هر شکایت نوټ کولو وروسته دی په څلیرویشت ساعتو کې دننه هغه حل کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سټریټ فار ویب پاڼه لیکي د هند او پاکستان له یو بل سره د وسلو جوړولو زغله د سیمې امن ته نقصان رسولی شي. بلخوا کوینټ ویب پاڼه لیکي د ماسکو اسلام آباد په اړیکو کې د نږدېوالي نه د روس په بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون په نظر راځي. د دغه دواړو مقالو غټې برخې له فرخنده صدورو.
سټریټ فار ویب پاڼه لیکي پاکستان له وړاندې نه په دې کار پیل کړی دی چې نوې او جدید وسلې جوړ کړي او دغه بیا په وخت ضرورت ته هند خراب استعمال کړي. اخوا هند هم د نوو او جدید وسلو په جوړولو کې بوخت دی چې دې سره په سیمه کې د امن خبرې متاثر کېدای هم شي. ویب پاڼه لیکي پاکستان د وسلو جوړولو په اړه دا دریز لري چې هند هم د بالستیک میزایلو ضد نظام جوړوي، نو باید دوی هم د دغې ځواب ولري. او همدغه وجه ده چې پاکستان اوس کروز میزایلو جوړولو ته پام کړی دی. بلخوا پاکستان غواړي د خپلو بحري عسکرو د مضبوطولو لپاره هم کار وکړي او ځکه یې په 2015 کال کې د بیجینګ سره د یوې لوازنامې کولو وروسته اته ابدوزه واخیستل. پاکستان دا هم غواړي چې خپله د سبمرینز اډه د کراچۍ نه ارماړه ته منتقل کړي. د هند او پاکستان د جدیدو وسلو جوړولو زغل دا هم ښکاره کوي چې دواړه هیوادونه په دغه سیمه کې له یو بل سره د وسلو جوړولو سیالۍ کوي او له دغې سره به نه یوازې د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ شي، بلکې د دواړو هیوادونو دولسونو ترمنځ به هم کرکه خوریږي چې دغه د سیمې امن او پرمختیا ته زیان رسوي. بلخوا کوینټ ویب پاڼه لیکي تیره میاشت په ماسکو کې د پاکستان، چین او روس استازو د افغانستان په مسله یوه غونډه وکړه. په دا غونډه کې پر دې فیصله وشوه چې باید د ځینو طالبانو مشران د ملګرو ملتونو د هغه لسټه وویستل شي چې پرې بندیزونه لګول شوي دي. دغه هیوادونه وایي داسې کول د سیمې او افغانستان د امن خبرو لپاره یو مهم ګام دی. بلخوا طالبانو هم دغه فیصله ستایلې ده. درې واړو هیوادونو په سیمه کې د داعش په موجودګۍ اندېښنه هم ښودلې. ویب پاڼه لیکي افغانستان اوس د روس لپاره یو بل محاذ جوړیږي چې پکې روس ته هڅه کوي د امریکا او غربي هیوادونو د ګټو خلاف وجنګیږي. بلخوا امریکا وایي د روس د دغه ګام سره به په افغانستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د نیټو کار ته زیان ورسیږي. افغان حکومت هم د روس د دغه فیصلې غندنه کړې ده او دا یې ویلي دي چې باید روس ته امریکا او یا نورو هیوادونو د ګټو خلاف افغان خاوره استعمال نه کړي. بلخوا د ماسکو اسلام آباد په اړیکو کې د نږدېوالي نه د روس په بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون هم په نظر راځي. د دواړو هیوادونو عسکرو د تیر کال په سپتمبر کې ګډ پوځي مشکونه هم کړي وو. روس په پاکستان د پروان کال کې څلور روسي جوړ MI-15M هلیکاپټر هم ورکوي. بلخوا دا هم امکان دی چې سی پیک د روس د یوریجین اقتصادي یونین سره هم یو ځای شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د چین د بهرنیو چارو وزارت د اتوار په ورځ یو بار بیا د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړ چې وایي په چین باندې د تایوان په معاملې کې د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره فشار اچوي. په نور تفصیل زموږ د همکار منور شاه په دې رپورټ کې.
د چین د خارجه چارو وزیر لو کانګ د اتوار په ورځ اویل دوی به د یو چین په پالیسۍ له چا سره هیڅ سودا ونه کړي. امریکا په 1999 کال کې موجوده چین له خپل دغه درې سره په رسمیت وپیژند او د ټاپو وزمه خپلواک تایوان سره هم غیر رسمي اړیکې لري. خو منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په وار وار ویلي چې د تایوان معاملې ته د امریکا د ګټو په تناظر کې ګوري.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د لوکانګ دخوا جاری شوی یو خبر پانې په حواله لیکي چې د تایوان په لړ کې د چین دریز په نړیواله توګه منل شوی او اوس یې هیڅوک نشي بدلولی. خو ښاغلی ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ وال سټریټ جورنال سره خبرو کې وویل د یو چین د پالیسۍ په شمول به ټولو معاملو ته له سره کتنه کوي. نوموړي د ولسمشر په توګه د خپل انتخاب وروسته د تایوان د ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې وې. په هغې هم چین د غوسې څرګندونه کړې وه او داسې ښکاري چې په دې مسله به د چین او امریکا اړیکې لا نورې ترنګلې شي، ځکه چې چین تایوان جدا هیواد نه بلکې خپله برخه ګڼي. اسوسییټډ پریس خپل دی رپورټ کې لیکي چین تر اوسه د تایوان په سر د خبرو اترو نه انکاري دی او په دې اړه د ډونلډ ټرمپ لخوا ویناو ته یې هم سخت جوابونه ویلي دي. په چین کې سیړونکي او پوهان شین ډینګلی یادې خبري ایجنسۍ ته ویلي ټرمپ لا هم د ولسمشرۍ سوګند نه دی پورته کړی او دغه ویناوی یې د یو عام تن په څیر اخیستل کیږي، نو ځکه چینی حکومت ته پکار دی چې جواب یې ورنه کړي. هلته بل یو پوهان تانگ یان هانگ وای که ترامپ د چین نه مالی ګټه ترلاسه کول غواړي نو پکار دی چې له دې هیواد سره ښه او دوستانه تعلقات برابر کړي. نوموړی زیاتوي چې ترامپ دې د چین او امریکا ترمنځ تعلقاتو ته یوازې په کاروباري نظر نه ګوري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته غوږستې یو بل نړیوال موضوع هم لرو. پولند ته 15,000 امریکایي سرتیری ورغلی او دغه هیواد چارواکو هم ترې حلقه دې کړې. دا سرتیری د ناټو د دورایي ماموریت په چوکاټ کې د ختیځ اروپا دغه هیواد ته تللی دی. د پولند وزیر اعظم ویل دا سرتیری د نړۍ د یوې قوي اردو استازی دی او دا ورځ ټول اروپا ته یوه لویه ورځ ده. تفصیل د سپیولا ستنزی په دې رپورټ کې ورو.
د پولند مشرانو دغه هیواد ته د زرګونو امریکایي سرتیرو له ورسېدو هرکلی وکړ. د پولند صدر اعظم بیاتو شیدلو په یوه لویه غونډه کې د دغو سرتیرو د ورسېدو ورځ د خپل هیواد او ټولې اروپا لپاره یوه لویه ورځ وبلله. اغلی شیدلو وویل دا یوه لویه ورځ ده چې موږ د پولند په خاوره کې د امریکایي سرتیرو له راتګه هرکلی وکړو. د امریکایي سرتیری د نړۍ تر ټولو ښې، قوي او سترې اردو استازی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ 3,500 سرتیری د ناټو پوځیانو د دورایي ځای پر ځای کېدو په بهیر کې د ختیځ اروپا د هیواد ته تللي دي. اخوا په اروپا کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ مرستیال جنرال تیموتی مګوار هم وویل چې د امریکایي پوځیانو لوا له بې جوړې وړتیاو او عالي رهبرۍ برخمنه ده. جنرال مګوار وویل د جګړې د چمتووالي د خوندیتوب لپاره په ټول پولند او هم په ټول اروپا کې دا سرتیری دقیق او واقعي پوځي تمرینونه او روزنې ترلاسه کوي. امریکا متحده ایالاتونو د یوکراین پر ضد د روسیې له وروستیو اقداماتو وروسته د سیمه ییزو متحدانو د ډاډمنولو لپاره دا شمیر سرتیری پولند ته لیږلي دي. موسکو په 2014 کال کې د یوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپله خاوره کې شامل کړه. دغه کار پولند او د ختیځې اروپا ځینې نور هیوادونه په اندېښنه کې اچولی دي. روسیې د اروپا ختیځ ته د ناټو پوځیانو په ورلیږلو انتقاد کړی دی. کرملین تیره پنجشنبه پولند ته د امریکایي سرتیرو لیږل د روسیې د پولې په اوږدو کې یو یرغلیز ګام بللی دی. له دې مخکې هم بیا روسیې د اټومي سرو کې انتقالوونکي راکټونه په کالینګراد کې ځای پر ځای کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې دغه کار د اروپا د امنیت لپاره یو بې ثباته کوونکی کار وباله.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خوړو.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریو تا وګسته یو ریدون کو په خوس کې د کندهار کابل او هلمند ورستۍ مرګونی پیخي چې لزګونه خلکو د عربی اماراتو ډیپلوماټانو ته هم پکې مرګ جوړ لوخته وغندل شوې. په دې اړه جوړ شوی غونډه کې دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو ګټو لپاره وبلله. تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
غونډې ته د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي په خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه او خونړۍ پیښي که په هر نوم وي جهاد نه دی. د ده په وینا د افغانانو او مسلمانانو وژنه کبیره ګناه ده.
دا خلک ټول مسلمانان دي، مونږ دا یقین واقعدا دوی د ټول خدای منی او کلمه لا اله محمد رسول الله. څوک چې دی په مقابل کې لګیا دی جنگ کوي، دا هغه جهاد نه، دا یو جنگ، یو شخصي جنگ دی، یو خپلو ګاټو دپاره یا خارجي ګاټو دپاره افغانان پکې قرباني کېږي. د خدای په خاطر مونږ دی عالم دې ته سوال کوو چې قیامت نه وویرېږه دا مسلمانانو مرګونه نوره پرېږدی او دا هغه کبیره ګناهونو نه نوره لوس وخلی. قیامت کې به الله ته بیا څه جواب کوئ؟
د خوست د والي مرستیال شیرباد شاورګونی په خپلو خبرو کې د پیښو د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او تر څنګ یې د متحده عربي اماراتو حکومت او خلکو ته هم د وژل شویو ډیپلوماتانو د خفګان له کبله ډاډګیرنه ورکړه.
دی ولایتی ادارې د رهبری او د خوست د ولسونو په استازیتوب هغه کورنۍ ته چې د دوی ورونو زمان او کډیموش تاسې خارجي دوست هیواد ډیپلوماټان وو صبر جمیل او هغه زخمیانو ته چې په دې پیښه کې زخمونه ګالل دي صحت غوښتونکیو د متحده اماراتو د دوی هیواد د دوی خلکو ته د ډاډګرنه پیغام ورکو.
په خوست کې د یادو پیښو قربانیانو ته د دعاګانو په مخه د قران کریم ختمونه هم ترسره شول. یاد دی چې د تیرې سې شنبې په ورځ د کندهار د ولایت پر میلمستون بمی حمله کې د ملي شورا د دوو غړو او پنځو عربي ډیپلوماټانو په ګډون یوولس تنه وژل شوي او د کندهار د والي او متحده عربي اماراتو د سفیر په ګډون دولس تنه ټپیان شوي ول. همدارنګه د کابل او هلمند پیښو کې هم لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هرڅ په مشال راډیو مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال لډو ته وګستې اوریدونکو د نیشن ورسپانه کې چیړونکو او سیاستوال پر سپټک د پاکستان زنو هغه مدري فعالانو د لادر کېدو پړه لیکلي چې په ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا کې د پاکستان پر ستی پالیسیو نیوکه کولی. که څه هم حکومت وایي دوی د دې کسانو د خوشی کولو کوشش کوي خو خټک لیکي چې د دې کسانو غیبولو کې د امنیتي ادارو لاس کاری. دا چې پر سپټک نور سوای
پاکستان کے جتنے آئندے قانون دے ابھی مطابق عمل پکار دے کیا سو جرم کری پکار دے کہ اگر قانون مطابق کاروائی کراسی اور چلو کی اگر سب خبر اکثر خلقی گوت لے پتے نہ لگی قانون مطابق او آئین مطابق چلن اسی سب کچھ حفاظت ریاست کام کاردار تحفظ ورکی مسئولیت ورکی دا کارن خلق
خټک سپتا سندر خبره کړې چې دا ډېره خطرناک خبره ده چې امنیتي ادارې چې ولس ته د امنیت ورکولو ضامن دي هغه خلک لا درک کوي. نو تاسو چې دا ډېره زیاته خطرناک خبره ده
چې دا امنیتي ادارې په دې لپاره وي چې خلک سکون سره ژوند وکړي، چې دوی د خلکو حفاظت کوي. خو که فرض کړه دغو ادارو د لاسه خلک غیب شي یا اوتری تم شي او پته نه لګي، کورنیو ته پته لګي، عزیزانو دوستانو ته پته لګي، حتی عدالتونه چې راغواړي هغې عدالتونو په وینا راونه سره شي، بیا خو خبر ده چې د قانون حکمرانۍ په ځای باندې د جبر حکمرانۍ قائم شي. نو دا خطرناکه په دې لحاظ ده، او جبر حکمرانۍ خو داسې چې هغه بیا اوږدې مودې کې چلیږي نه، پښتانه وایي چې په زور کلي نه کېږي، نو بل خو یو آئین او قانون په دنیا چلیږي، او زموږ غوښتنه چې پاکستان کې آئین شته او قانون شته، خو کار چې هغې مطابق خلکو سره سلوک وکړی شي، نه دا چې ځینې افراد یا ډلې یا ادارې په خپلې مرضۍ خلکو نیولو یا خلاصولو هڅه کوي.
تاسو وایئ چې کوم روشنفکره خلک دي د هغوی ضد پروپیګنډا کوي، د ایجنسو چې کوم لاسپوسي کسان دي، نو پوښتنه زما دا وه چې دې څه چې کوم روشنفکره طبقه ده په پاکستان کې، د هغوی څومره مخه نیول کېږي؟
پاکستان کې انتها پسندي ډېره سوا ده، اسې هم دلته دا یو مسله موجوده ده. نو دا خو یو څه د خلکو یو بل سره جنګولو خبره وي، لکه چې ما دا زده چې دلته کې یعنی پاکستان ته خلک له کلي مطابق په کار د ژوند کې هغه ته ازادي چې خپل اتې مطابق خپل ژوند دود کی، خو د یو بل خلاف لا بسول، یو بل خلاف را پارول، او د دې حوصله ځای کول، د دې کټي هغه حوصله ځای کول، د نفسه حوصله ځای کول،
د سولې پر لور.
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراغ ده، اوس مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا زمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمینه کتابتون ته کینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال لړیو ته غوږستی اوریدونکو رایټرز خبر ایجنسی لیکي په جوزجان کې ځنو ښځو د وسلوالو ضد مبارزه پیل کړې ده. ایجنسی لیکي د خپلو کورنیو خوندیتوب لپاره مبارزه کوونکو یا د ښځو په دسمبر میاشت کې د ځایي پولیسو مشر سره د وسلو ترلاسه کولو لپاره رابطه کړې وه، خو افغان چارواکي بیا وایي د ښځې له امنیتي ځواکونو سره نه دي رجسټر. د مقالې ځینې برخې لانی سچمه راوړو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د افغانستان جوزجان ولایت شاوخوا اتیا کلنه ګلبیبی لاغو سلو خصو یوه ده چې د وسلوالو ضد یې مبارزه پیل کړې ده. له ترکمنستان سره پر پولي پروت په جوزجان ولایت کې شاوخوا ټولو خصو د طالبانو او داعش له وجې خپل وروڼه، زامن او یا خاوندان بایللي دي. ګلبیبی د جوزجان ولایت څخه په ټلیفوني خبرو کې ایجنس ته ویلي د خپلې کورنۍ نه کسان یې بایللي دي او طالبانو داعش دغې 15 زامن او سلور وریرونه وژلي دي. نوموړي ویلي وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره وسله راغستی چې دا شان نور خپل زامن ونه بایلي. ایجنس لیکي د خپل کورنۍ خوندیتوب لپاره پر ازمه خصو په دسمبر میاشت کې د ځایي پولیسو مشر شیر علي سره رابطه کړې وه او لاغې ټوپکې او نوره وسله غوښتې وه. شیر علي ایجنس ته ویلي دغه خصې ورته ورغلې وي او ویلي یې چې که وسله ورته ترلاسه نه شوه نو له طالبانو یا داعش وړاندې به خپل ځانونه وژني. نوموړي زیاته کړه په جوزجان کې د وسلوالو ضد مبارزه کوونکې ښځې کومه ډله نه ده، څه خاص جامې یا یونیفارم یې نشته او نه هم کومه پوځي روزنه ترلاسه کړې. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري ایجنس ته ویلي د تیر کال په لومړیو کې لاغ وروستو داعش وسلواله ډله په جوزجان کې فعاله شوې ده چې د طالبانو یو کمانډان سره د خپلو 500 جنګیالیو له داعش سره بیعت وکړ. په جوزجان کې یوې بلې ښځې ویلي خاوند او د کورنۍ نور ګڼ شمېر کسان ورله طالبانو وژلي او اوس یې پخپله د طالبانو ضد جګړه پیل کړې ده. نوموړي ایجنس ته ویلي د خپل ټوپک په واسطه یې طالبان په نخه کړ او طالبان له سیمې وتښتېده. دا وایي د طالبانو زیاتره کسان وژل شول او اوس به د داعش په نخه کولو لپاره هغوی په نخه کوي. څو ورځې وړاندې د افغانستان رسنیو د جوزجان ولایت د امنیتي چارو دفتر مشر عبدالحافظ خاشي په حواله ویلي ول د وسلوالو ضد مبارزه کوونکي د جوزجان ښځې پولیس یا پوست سره نه دي رجسټرډ شوي او نه هم حکومت د هغوی وسلو ته لایسنسونه ورکړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لاډو ته غوږ استې اوریدونکو، سوات منګوره کې د باچا خان ټرست ایجوکیشن تر سوري لاندې تعلیمي ورکشاپ کې د خبر پښتونخوا حکومت څخه غوښتنه شوې چې ټوله صوبه کې د پاکستان آرټیکل 25 ای تر سوري لاندې ولسته وړیا یا مفت تعلیم ورکړل شي، او دغه تعلیم دې په مورنۍ ژبه ورکړل شي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
منګوره کې د باچا خان ټرست ایجوکیشن سکول په ودانۍ کې را جوړ کړی شوی د زی پوهانو، سیاسي وګړو او استادانو تادری ورځنی ورکشاپ کې د پاکستان دولت په عین کې ولستا ویډیا معیاري تعلیم ورکولو لوز عملی کولو په اړه بحثونه وشول. دغه رنګه د خیبر پښتونخوا ماشومانو ته دغه بنیادی حق ورکول لپاره په دولت زور راوستلو لپاره لاره ټاکلو باندې هم غور وشو. په دغه موقع تعلیمي پوهان خادم حسین ویل چې دا وخت په ټوله صوبه کې 55 لکه ماشومان د تعلیم څخه پاتې دي.
پاکستان په آئین کې د 25 ای د ماده د نفاذ د پاره چې کم درې ورځې تربیتی غونډه کوو، نو امو په مردان کې کوم چا سره کوي سواد کوي، نو په سواد کې دلته د 50 تحصیلونو نه نمائندگان راغلي دي، او بیا به د دې نتورک د پاره چې څنګه دا یو نتورک جوړ شي، کمیټه جوړ شي، او هغه بیا د خبره څنګه په مخ کې ورسي چې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن سره عمره بيتوي، خلکو سره عمره بيتوي، او دغه شان یو فشار جوړ کړی شي د تعلیم او معیاري تعلیم د پاره او د لازمي تعلیم لپاره.
ورکشاپ کې شریکه د باچا خان ټرست ایجوکیشن رستیاله او د سوات پوهنتون نفسیاتي څانګې پخوانی استاد وګما پیروز ویل،
تعلیمی سیستم خود دې زمون خراب او کوالټي ایجوکیشن نشته، خو بیا مونږ ریشو ته ګورو او دې ته مونږ ګورو چې جنکۍ او لکان سومره په دې فیلډ ایجوکیشن کې دي، نو بیا جنکو سره دغلته ډېر زیاتې کېږي، هغوی دپاره داسې سیستم نشته. یو ماډل پیش جوړ کړی دی، هغه مونږ خپل سکولونو کې هم د باچا خان سکولس کې ټولو کې اپلای کېږي، او د دې ورکشاپ مقصد هم دا دی چې مونږ هغه ماډل نور سکولونو ته هم پیش کړو چې پاغي باندې شي د سټیټ پہ کار وکړي، او هغه ایز اے ماډل په نور سکولونو کې هم اپلای شي، نو دې سره به کافی مسلې چې دي هغه به حل شي.
ورکشاپ کې موجود د تحصیل کابل سره تعلق لرونکي سیاسي غړی ابراهیم دیولی اویل چې دوی په دا خبره پوه شول چې وړمۍ زده کړې په مورنۍ ژبه کې کول پکار دي.
که فرانس تاریخي کړی ده نو په خپل مورنۍ ژبه کې تعلیم ده، که جاپان تاریخي کړی ده په خپل مورنۍ ژبه کې تعلیم ده، دغسې چاینا، نو موږ دا وایو چې صرف د پښتنو دپاره نه، بلکې په دې ملک کې د ټولو قومونو دپاره په مورنۍ ژبه کې تعلیم پکار ده، ځکه چې ماشوم تر ډېره وخته پورې ډېر څه د مور په غېږ کې زده کړي. خو دلته کې چې موږ اسکول ته لاړ شو په نورو ژبو کې تعلیم ورکو، نو دغه صلاحیتونه چې کوم دي موږ دباو کړو.
ورکشاپ کې موجود د باچا خان ټرست ایجوکیشن یو استاد سونی وای،
اول سره خدا پکار دي چې هغه ته خپل جبه ورکړی شي چې تاسو جبه سره جبه تیرول نه پکار. بل خبره دا چې زمونږ کلچر سره تړلې راغلي دي، مطلب هغه رسم رواج دا هغه طور طریقہ هغه کپڑے کم تاریخ هغه سره روایت چې دی هغه وتا خولې شي.
ورکشاپ په اخر کې د دولتي او غیر دولتي تعلیمي ادارو څخه په ګډه غوښتنې وکړې شوې چې د خیبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب او پالیسو کې دی د پاکستان آئین آرټیکل 25A تر سوري لاندې اصلاحات وکړې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږ سه درې منټه کم شپږ بجې شوې، د نن ورځې د ناسا ته خبرونه وروستۍ شېبې دي. ل فرخنده سه د وروستۍ لن خبرونه
نن د خیبر ایجنسی په جمرود باب خیبر کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند مشرانو او غړو د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو خلاف یو احتجاجي مظاهره او جلسه کړې. د دغه ګوند ځایي مشرانو ویل باید فاټا یو بل صوبه جوړ کړل شي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوالو بیرته راستنېدو بهیر له سبا نه پیلېږي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نن مشال ریډیو ته وویل چې په لومړۍ قافله کې به تر 200 کورنۍ راځي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له اسلام آباد د لادرکه کړل شو مدني فعالانو پر مسله اندېښنه ښودلې او له حکومت یې دغو کسانو په سمدستي توګه د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه په امریکایي هڅو کې همکاري ته تیار دی. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج رضوی په افغانستان کې سوله او امن یې په لومړنیو ترجیحاتو کې دی. افغان چارواکي وایي نن د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د یوې سڑک غاړه ماین چاودنه کې وو ولسی کسان وجل شو دي. په وجل شو کې یو خزه او درې ماشومان هم شامل دي. د پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي نن د داعش وسلوالو په هسکې مینې ولسوالۍ کې دیارلس تنې علما له ځان سره بویلي دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. څه د پاسه او یو هیوادونو او سازمانونو استازي نن په پیرس کې راغونډ شوي دي چې فلسطین او اسرائیل د سولې نوو خبرو ته وهڅوي. فلسطیني چارواکو د دغو خبرو هرکلی کړی خو اسرائیلي وزیر اعظم په دغو خبرو کې د ګډون نه انکار کړی دی او چین امریکا ته خبرداري ورکړی چې د یو چین پالیسي چې له مودو راهیسې منل شوې ده پرې څه خبرې نشي کېدی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان لوکانګ نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې په نړۍ کې یوازې یو چین دی او یوازې د بیجنګ کمیونیست حکومت د چین استازیتوب کوي.
خودون کو هم دې سره د مشال د نن ورځې خبرونه پای تر رسیدي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو واری بیا تاسو په وړاندې حاضر یو. خو پر همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. شیخ خپل کوربه سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د لا پامان خشبه.